ناتو په دغه سازمان کې د اوکرين د غړیتوب مسیر نه فشار کیدونکې وباله. امریکا و بلژیم میگوین زنان و دختران افغان را در عرصه های مختلف حمایت میکنند. جو بایدن د ناتو په سرمشری زکه خپل مرستیال کاملا هاریس ته په تیروتنې د ترامپ او ولسمشر زیلینسکی ته د پوتین خطاب وکړ. د امریکا غاک د یو موضوع او څو زاوی د دېونه خبرونه په واشنگتن کې د ناتو په 15 اویایمه کلیزه متمرکز ده. سلامونه او هي چارې د امریکا غاک د یو موضوع څو زاوی اونیز خبرونه ته خراغلاست. زه بریکنا عمر خیلې. د ناتو ائتلاف تیرونه په واشنگتن کې خلا خلانه سرمشریزه بشپړ کړه. دغه فوجي ائتلاف سکال خپل پنځاویایمه کلیزه ولمانځله. د ناتو غړو هیوادونو د اوکراین سره د اوږدمهاله نظامي ملاتړ او په راتلونکي کې دې تړون کې د غړیتوب د ورکولو ژمنې وکړلې او په چین، ایران او شمالي کوریا یې انتقادونه وکړل چې په اوکراین یرغل کې د روسیې سره مرسته کوي.
په واشنگتن کې د ناتو د سګنۍ سرمشریزي تمرکز پر اوکراین وو او د دې تړون اعلامیه دغه خبره منعکس هم کړه. د ناتو د ائتلاف غړو ویل څه د پاسه دوه کلونه وړاندې د روسیې لخوا د اوکراین اشغال د دوی په وینا په اروپا او اټلانټیک سیمه کې ثبات او امنیت له منځه وړي. د دې ائتلاف د غړو په وینا روسیا د امریکا د متحدینو امنیت ته لا هم یو مخامخ ګواښ ده. د ناتو غړو هیوادونو داسې اقدامات وکړل چې د روسیې پر وړاندې په جګړه کې د اوکراین برلاسي تضمین کړي. د ناتو غړو هیوادونو د اوکراین سره د اوږدمهاله امنیتي مرستو او د اوکراین سره د روزنې د پروګرام د رامنځته کولو هوکړه وکړه. د دې کار موخه دا ده چې د ناتو غړي هیوادونه او ملاتړي اوکراین ته پوځي وسایل او روزنه برابر کړي.
په جرمني کې د قماندې په مرکز د ناتو په ختیځو غړو هیوادونو کې لوجستیکي مرکزونو او د 200 پرسونل په درلودلو سره په ناتو په غړو هیوادونو کې د اوکراینی ځواکونو روزنه همغږي کړي. د ناتو غړي هیوادونه به همدا ډول د اوکراین سره د مرستو همغږي کول، پلانول، مهایا کول او د پوځي وسایل ورکول، ترمیمول او د اوکراینی ځواکونو څخه اوږدمهاله ملاتړ کول له همدې مرکزونو څخه ترسره کوي.
سټولټنبرګ زیاته کړه چې د ناتو غړو هیوادونو را روان کال اوکراین ته د 340 میلیارډ ډالر مرستو ورکولو باندې هوکړه کړې. پر دې سربیره د اوکراین سره د سمدستي پوځي مرستو په اړه هم شمنې وشوي. په دې سمدستي مرستو کې د هوایي مدافع مهمې وسلې او د پیټریټ توغندو سیستم هم شامل دي. د سټولټنبرګ په وینا متحدینو همدارنګه د اوکراین په جګړه کې د روسیې سره د جګړې په دوام کې د یو کلیدي ورټیا ورکوونکې هیواد په توګه په چین نیوکه وکړه. سره له دې چې روسیې ته مخامخ پوځي مرستې نه لیږدوي، خو چین روسیې ته د وسایلو د لیږدولو له لارې دغه هیواد ځواکمنوي. چین د وسلو د پرزو، وسایلو او خامو موادو چې د روسیې د دفاعي سکتور لپاره د سون موادو رول ترسره کوي د دغه هیواد سره مرسته کوي. سارون کې په واشنگتن کې د ناتو سرمشریزه بریالی بولی.
زه فکر کوم دا یو قوي پیغام لګوي چې دا یوازې د ناتو ائتلاف نه دی، بلکې په ټوله نړۍ کې د ناتو غړي او متحدین دي چې پر اوکراین د روسیې د اشغال په اړه اندېښمن دي. دوی دې خبرې یقیني کولو ته ژمن دي چې د آسیا په ګډون دا ډول اشغال د نړۍ په نورو برخو کې د دیکتاتورانو لپاره یو بیلګه نشي.
په داسې حال کې چې زیات هیلمن نو د ناتو لپاره د امریکا په خوانی سفیر کورت والکر د ناتو د مثبتو لاسته راوړنو یادونه وکړه.
مونږ په تریات توغندیو او د ځنو نورو هوایي مدافع سیستمونو د ورکولو خبر واورید. دا ټول ښه خبرونه دي. اوکراین سره د امریکا پر ځای د ناتو لاره د مرستو همغږي کول دا ټول ښه دي.
ټاکل شوی چې د ناتو راتلونکي سرمشریزه د روان 2015 کال په جون میاشت کې د هالند په هاګ ښار کې ترسره شي. احمد الله چیوال، امریکا غک، واشنگتن.
حملات روسیه بر اوکراین در حال ادامه دارد که مسکو اخیرا اعلام کرده است که تولید میزایل های دوربرد را از سر می گیرد. برخی از ناظران به این باورند که مسکو با امید این که بتواند کشورهای غربی را با قطع حمایت از اوکراین وادار کند، ممکن اقدامات شدیدتر را در نظر گیرد.
یک روز قبل از آن که سران ناتو برای تجلیل از 75مین سال روز تأسیس این سازمان در واشنگتن گرد هم جمع شوند. روسیه یک حمله وسیع را بر اوکراین با شمول پایتخت آن کشور انجام داد. در این حمله روسیه از میزایل های برد متوسط کار گرفت، آن نوعی که مسکو گفته است در نظر دارد تا ساخت و تولید آن را از سر گیرد، و این میزایل ها می تواند قابلیت حمله کلاهک هسته‌ای را داشته باشد. تولید مجدد این میزایل ها مسکو را قادر می سازد تا به حملات خود بر بخش های مرکزی و غربی اوکراین ادامه بدهد. از سرگیری تولید این نوع میزایل ها در حال اعلام شد که روسیه می گوید ایالات متحده میزایل تولید می کند و آن را به دنمارک و فیلیپین می فرستد. با گفته روسیه، واشنگتن سال گذشته برای گسترش ناتو نیز تلاش ورزید که در نتیجه سویدن و فنلند با این سازمان یک جا شدند.
فکر میکنم روسیه این کار را بدون در نظر داشته گسترش ناتو نیز انجام میداد. فکر میکنم روسیه به این نوع میزایل ها در اوکراین ضرورت دارد. بنابراین من با این مفکوره موافق نیستم که این تصمیم به دلیل گسترش ناتو گرفته شده است. ولی واضح است که پوتین و کرملین این احساس را میدهند که گویا گسترش ناتو دلیل این کار است.
کرملین همواره کشورهای غربی را متهم میکند که با ارسال سیستم‌های دافع هوا، تانک‌ها و تیاره‌های جنگی به اوکراین تشنج را افزایش می‌بخشند. ولی برخی از تحلیلگران هشدار می‌دهند که تهدیدهای اخیر روسیه مبنی بر تقویت سیستم‌های میزایلی آن کشور نباید دست کم گرفته شود.
The threats that Putin is making about the use of nuclear weapons are not to be trivialized, right? These aren't something.
تهدیدی را که پوتین در مورد استفاده از سلاح هسته‌ای می‌کند نباید به اهمیت دانسته شود. این چیزی نیست که یک ناظر یا تحلیلگر امنیت ملی آن را نادیده بگیرد. این محتمل است که پوتین برخی از تسلیحات هسته‌ای خود را استفاده کند.
روسیه تاکنون به آن پیروزی که فکر میکرد به زودی در اوکراین به دست خواهد آورد نائل نشده است و مشخص نیست که برنده این جنگ فرسایشی که با قیمت بلند زندگی مردم تمام شده است کدام جهت خواهد بود. برخی از ناظران به این باورند که مسکو با امید این که بتواند کشورهای غربی را به قطع حمایت از اوکراین وادار کند اقدامات شدیدتر را در نظر خواهد گرفت.
د امریکا ولسمشر جو بایدن په واشنگتن کې د ناتو د سرمشریزه په پای کې د یو سات لپاره د خبریالانو پوښتنو ته ځوابونه ورکړل. خبریالانو د بایدن د رواني او فزیکی روغتیا په اړه هم ډېرې پوښتنې وکړلې. که څه هم جو بایدن د ناتو په کلنۍ غونډه کې خپلې مرستیالې کاملا هاریس ته په تیروتنې د ترامپ او ولسمشر زلینسکي ته د پوتین خطاب وکړ، خو هغه بیا بیا ټینګار کړی چې د ولسمشرۍ په را روانو انتخاباتو کې چې ټاکل شوې ده د نومبر په 15 نیټه ترسره شي له خپلې کاندیدۍ نه تیریږي.
The president of the United States,
جمهور رئیس جو بایدن پوهیده چې په خبری غونډه کې را څرګندېدل به آسان نه وي، ځکه چې خبریالان د ګڼو پوښتنو سره ورغلي وو. له دې وړاندې یوه خطا وشوه چې په ترڅ کې بایدن د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلینسکي په ځای د پوتین نوم یاد کړ چې سملاسي بیا اصلاح کړ.
زه غواړم چې اوس د اوکراین ولسمشر چې د خپلې ارادې برابر میړانه هم لري را مخکې شي. خاغلیو او اغلیو، ولسمشر پوتین نه بلکې زلینسکی دی به پوتین ته ماتې ورکوي. زه پوتین ته په ماتې ورکولو ډیر متمرکز یم.
زه ترې ښه یم، ته بیخي ډیر ښه یې. د پنجشنبې په ورځ د ناټو د سرمشریزې په پای کې بایدن یو ساعت خبریالانو سره خبرې وکړې او پوښتنو ته یې ځوابونه وویل او هڅه یې وکړه چې د خپلو لفاظیو څخه تیر شي او په هغه څه تمرکز وکړي چې دی یې د خپلې ولسمشرۍ د دورې لویې ننګونې بولي. د روسیې په وړاندې د اوکراین ملاتړ د دا خپله یوه لاسته راوړنه وګڼله.
د دې سرمشریزې په وخت کې د څو دولتونو رئیسانو په خپلو بیانیو کې د امریکا د متحده ایالاتو او شخصا له ما نه د ټولو هغو پرمختګونو په خاطر مننه وکړه چې ناټو ترلاسه کړي.
د دا هم ومنله چې په تېره میاشت کې د جمهوري ریاست لپاره په مناظره کې د ډېر خراب رول نه وروسته د چلنجونو سره مخ دی.
بایدن خپل کمزوري حضور او احمقانه غلطي وبلله خو وی ویل باور لري چې په خوانی جمهور رئیس ډانل ترامپ په نوامبر په میاشت کې په انتخاباتو کې مات کړی.
فکر کوم چې د ولس مشرۍ لپاره سیالۍ کې زه تر هر چا ډیر وړ کس یم. ما یو ځل مات کړی دی، دا ځل به بیا هم مات کړم.
د نړۍ غټو ستونزو ته د بایدن د مقابلې د توانمندۍ په هکله سوالونو په واشنگتن کې د ناټو د غړیو هیوادونو د 15 کلیزې د نمانځنې په ونډه پراخ سیوری اچولی او په دې اړه پوښتنې مطرح کېدلې. د اتحاد د یو پلان په شمول څو پاخه اقدامات وکړل چې ډاډه شي چې د اوکراین بحران د واشنگتن په عوض د ناټو تر څارنې لاندې وي. د نورو برانو په مازر کې د بایدن د سلامتۍ په اړه شکونه رد کړل.
زه د امریکا د متحده ایالاتو د برحال ولسمشر د توان او طاقت په هکله چې د خپل ملک او د اوکراین لپاره زموږ جګړه رهبری کړي او د ناټو مشري وکړي هیڅ اندېښنه نه لرم او دا لی غونډه ښکارندوی کوي.
volumes for that
I think it was a
زما په فکر نن د بایدن لپاره یو خاوره زو زه نه پوهیږم چې دا روان وضعیت بدل کړي کدا به صرف یو خړنوي او یا دا چې د بنیادی بدلون نه پرته به دا حالت همداسې ادامه عمومي.
د جمعې په ورځ بایدن د یو بل ستومانون کې امتحان سره مخامخ کیږي. د انتخاباتي مبارزه لپاره دترایت دی او هلته به د خلکو د رایو د ګټلو هڅه وکړي. ورځنګ د امریکا غا واشنگتن.
خوانندگان گرامی صدای امریکا، انتظار به پایان رسید. اکنون با دانلود کردن اپلیکیشن های MTH Link و Siphon شما به گونه مسئول و با حفظ محرمیت به اینترنت بدون سانسور در هر جا دسترسی خواهید داشت. برای نصب کردن اپلیکیشن MTH Link اگر تلفن اندروید دارید به گوگل پلی و اگر آیفون دارید به اپل استور رفته و MTH Link را جستجو و دانلود کنید یا اپلیکیشن را مستقیما از این لینک دانلود کنید یا هم لینک دانلود مستقیم آن را برای تلفن اندروید با ارسال ایمیل به این آدرس دریافت کنید. برای نصب کردن اپلیکیشن سایفن اگر تلفنتان اندروید است به گوگل پلی و اگر آیفون است به اپل استور رفته و سایفن را جستجو و دانلود کنید یا این اپلیکیشن را مستقیما از این لینک دانلود کرده و یا هم لینک دانلود مستقیم آن را برای تلفن اندروید با ارسال ایمیل به این آدرس دریافت کنید.
قانونگذاران ایالات متحده که هفته گذشته با متحدان ناتو در واشنگتن دیدار کرده و به بررسی این موضوع پرداختند که چگونه انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده در ماه نوامبر ممکن است بر حمایت از دفاع اوکراین در برابر روسیه تأثیر بگذارد.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در حالی که متحدان ناتو در واشنگتن در این هفته برای برگزاری نشست به مناسبت 75 سالگرد ائتلاف ماورای اتلانتیک حضور داشتند، با کانگریس امریکا رفت و اهمیت حمایت از اوکراین را به قانونگذاران امریکایی یادآوری کرده و گفت
امیدوارم اگر مردم امریکا به رئیس جمهور ترامپ رای دهند از سیاست او در قبال اوکراین تغییر نکند.
دونالد ترامپ نامزد احتمالی جمهوری خواهان این هفته ادعای خود را تکرار کرد که کشورهای عضو ناتو سهم عادلانه خود را پرداخت نمی کنند و افزود
ما تقریبا تمام هزینه ناتو را می پرداختیم و من گفتم این به انصافی است اما نمی خواستم یک مشکل بزرگ ایجاد کنم.
اما مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان متحد عمده ترامپ در کانگریس امریکا در سخنرانی روز دوشنبه خود در مورد سیاست خارجی گفت که حمایت از اوکراین برای ایالات متحده بسیار مهم است و بیان داشت
در اروپا ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به صراحت گفته است که برنامه های او با اوکراین ختم نمی شود. او خود را به تزار پیتر کبیر تشبیه کرده است. شما می توانید مقاله او را در مورد احیای امپراتوری روسیه بخوانید، امپراتوری که شامل شرکای نظامی ما در ویلنیوس، هلسنکی و وارسا می شود.
این سخنرانی اولویت های سیاست خارجی جمهوری خواهان را مشخص می سازد، زیرا رای دهندگان تصمیم می گیرند چه کسی هر دو بخش کانگرس ایالات متحده را برای 2 آینده کنترل کند. جانسون گفت که دور دوم ریاست جمهوری بایدن خطر در سطح جهانی خواهد بود. او علاوه کرد
اداره او یک سیاست خارجی را در پیش گرفته است که آجندای بسیار متفاوت با آنچه دارد که ما در حال حاضر با نیاز داریم. دستور کار آنان بار دیگر تسکین دادن، عذرخواهی و سازش است.
این پیام بسیار متفاوت با پیام است که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در نشست ناتو ارائه کرد و گفت
ما می توانیم و از هر وجب خاک ناتو دفاع خواهیم کرد و این کار را با هم انجام خواهیم داد.
در اوایل سال جاری کانگرس امریکا با وجود مخالفت بسیاری از قانونگذاران محافظه‌کار کمک 60 میلیارد دلاری را به اوکراین تصویب کرد.
له کلونو بی باوری وروسته د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په واشنگتن کې د ناتو په سرمشریزه کې ګډون وکړ. دای په دې هیله د ناتو غونډې ته ورغلی و چې له لویدیزو متحدینو سره د انقرې اړیکې له سره تنظیم کړي.
د لویدیز د پوځي اتحاد د غړو هیوادونو سره د کلونو ترخو اختلافات وروسته د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د ناتو په درې ورځنۍ سرمشریزه کې د برخه اخیستو لپاره واشنگتن ډی سی ته راغلی. شنونکي وایي چې اردوغان د لانجمنو مسایلو په حل کولو سره چې د ناتو په تیرو سرمشریزو کې خنډ رامنځته کړی و په یو ښه نیت د واشنگتن غونډې ته راغلی.
هغه مهال سویدن او فنلند ته د ناتو پراختیا روانه وه، اما اوس دغه بهیر پای ته رسیدلی دی. ترکیه هم د ناتو د نوي عمومي منشي په توګه د هالند د پخواني لومړي وزیر مارک روټ هم ملاتړ وکړ. په مجموع کې ترکیه د اوکراین اړوند د ناتو پریکړو سره متفقه ده.
او د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اردوغان نږدې اړیکې د ناتو له متحدینو سره د یو جنجال په توګه لا پاتې دي. د پوتین سره د هغه اړیکې تیرونه د چین په مشرۍ د شانګهای د همکارۍ سازمان په څنډه کې په مخامخ غونډه کې لا پسې په ډاګه شو، کله چې ترکیه د اوکراین د جګړې له کبله پر روسیې د بندیزونو د لګولو سره مخالفت وښود. دا اړیکې باید د واشنگتن او انقره لخوا په احتیاط مدیریت شي.
دا درښته چې د هغه هیواد په توګه چې روسیې سره په گاوند کې پروت دی یو لړ متقابل اتکا شته چې ورنه ډډه نشي کېدای. په بدل کې ترکیه هم د روسیې د اوسنیو بندیزونو په شرایطو کې د متحده ایالاتونو او اروپایي اتحادې لخوا ټاکل شوي سرې کرښې څخه د تیرېدو په برخه کې ډېره محتاطه ده.
په واشنگتن کې د ناتو سرمشریزه به اردوغان ته دا فرصت ورکړي چې له ولسمشر جو بایدن سره وګوري. شنونکي په دې اندي چې په افریقا، مرکزی آسیا او قفقاز کې د ترکیه مخ په زیاتېدونکي اهمیت د امریکا حکومت اړ کوي چې له انقرې سره خپل همکاري زیاته کړي.
د امریکا حکومت او ترکیه چارواکو توجه په افریقا متمرکزه ده، چیرې چې ترکیه غواړي په اقتصادي او امنیتي لحاظ خپل نفوذ پراخ کړي. په مرکزی آسیا کې هم یو نوی تمرکز شته او البته هڅه کیږي چې دا وڅېړل شي چې آیا په بالکان کې د اروپایي اتحادیې د ثبات او پراختیا د پاره د ترکیه او متحده ایالاتو په ملاتړ کې نور څه شته او کنه.
د اردوغان او بایدن ترمنځ په واشنگتن کې د می میاشتې غونډه په غزه کې د اسرایلو د جګړې په اړه د اختلافاتو له کبله لغوه شوه، او شنونکي وایي چې دوی به بیا د ناتو په سرمشریزه کې د خپل منځیو غونډو نه ډډه وکړي.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو، او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له نهه نیمو تر لسو بجو.
که څه هم د ناتو غړي هیوادونه په افغانستان کې شل کاله حضور درلود، خو په واشنگتن کې د ناتو په پنځه اویایمې کلیزې په رسمي غونډو کې د افغانستان یاد نشو. د امریکا د بهرنوي چارو وزیر انټونی بلنکن چې د میرمنو سولې او امنیت تر نام لاندې د ناتو د بهرنوي چارو وزیرانو یوې غونډې کې خبري کولې، ویل چې پر طالبانو باندې د نړیوالو فشار تر هغې دوام وکړي چې دغه ډله له خپل ځپونکي سیاست څخه چې ټولو افغانانو ته زیان اړولی لاس وانخلي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن د افغانانو په ځنګړې توګه د خزو په وړاندې د طالبانو کړنې ځپون کې وبللې. د ویل نړیوال به پر دغه ډلې خپل فشار ته دوام ورکړي. بلنکن د څرګندونې په واشنگټن ډي سي کې د میرمنو سولې او امنیت په نوم د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو یوې غونډې ته کړي دي.
موږ پر طالبانو نړیوال فشار ته دوام ورکوو څو له خپلو ځپونکو سیاستونو نه چې ټول افغانان زیانمن کړي په شاشه.
بلنکن وایي سره له دې چې طالبانو نجونې او ښځې له زده کړو او کار څخه منع کړي دي، خو هغوی د خپلو حقونو ترلاسه کولو لپاره مبارزه کوي.
سره له دې چې طالبانو له هغوی څخه ښوونځیو ته د تاګ، روزګار، په ازاده توګه ګرځېدو او په عام ژوند کې د ګډون حق اخیستی، خو بیا هم نجونې او میرمنې د خپلو حقونو لپاره مبارزه کوي چې د خپل ځان او هیواد لپاره روښانه راتلونکی جوړ کړي.
په ورته وخت کې د بلجیم د بهرنیو چارو وزیر د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډې ته وویل چې په دوحه کې د افغانستان په حق له د ملګرو ملتونو لخوا په رابلل شوې غونډه کې د میرمنو نه ګډون نه یوازې د شاته تګ یو بیلګه و، بلکې د فرصت هم و چې نړیوال ټولنه په افغانستان کې د میرمنو انجونو په ستونزو خبر شي. د بلجیم د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړې چې هیواد په افغانستان کې د میرمنو انجونو د حقونو ملاتړ ته دوام ورکوي.
موږ د میرمنو د حقونو مدافعینو ته د پناه ځایونو په برابرولو کې مالی مرسته کوو چې د اړتیا په صورت کې د میرمنو د حقونو فعالین کله چې پرې برید کېږي پکې پناه واخلي او د ځای بدلولو پروژه یې پیل شي.
افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویو پلاوي دفتر یا یوناما لخوا په تیرو نږدې درې کلونو کې د طالبانو د اخلاقي څارنې په اړه خپور شوي راپور ته په غبرګون کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان متیو میلر ویلي چې د طالبانو غیر متوقع او په خپل سر په اصطلاح اخلاقي خوټول افغانستان کې بشري حقوقونه کمزوري کوي. متیو میلر د سه‌شنبه په ورځ یو خبري کانفرنس ته په وینا کې د نجونو د زده کړو څخه د امریکا د متحده ایالاتو د ملاتړ په اړه د یو پښتنې په ځواب کې وویل چې د امریکا متحده ایالات د طالبانو نه هیڅ ډول مالی ملاتړ نه کوي.
د افغانستان خلکو په ځنګړې توګه افغان ښځو او انجونو سره د طالبانو کړنې له نږدې څارو. محتمل لرو چې طالبان په دې برخه کې د افغانستان خلکو او نړیوالې ټولنې ته ډاډ ورکړي، لکه څنګه چې موږ په عامه او خصوصي توګه د طالبانو استازو ته ویلي، نړیوالې ټولنې سره یې اړیکې په بشپړه توګه د هغوی کړنو پورې اړه لري. موږ دا ورته روښانه کړې ده.
یونما په تازه راپور کې ویل چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د خپل کرنلارو او لارښودونو د پلي کولو لپاره له زور څخه کار اخلي او د خلکو آزادۍ جسمي او روحي سلامتیا او خصوصي حریم نقص کوي. خو د طالبانو وینځ به علماء مجاهد د یونما راپور رد کړي وای د یونما نیوکی بی ځای دی. وحید فیضی د امریکا غږ.
ملان ویرویر رئیس انستیتوت زنان، صلح و امنیت در پوهنتون جورج تاون میگوید با وجود آنچه در افغانستان میگذرد در بحث های ناتو شامل نبود، اما بررسی ها نشان میدهد که اعضای ناتو واقعا میخواهند سهم زنان و نقش مهم آنها در آینده مطرح باشد. خانم ویرویر در صحبت با همکارم ژیلا نوری نخست در مورد پالیسی جدید ناتو در قبال زنان، صلح و امنیت صحبت کرده است.
ناتو پالیسی جدید خود را برای رسیدگی به زنان در بخش صلح و امنیت رو نمایی کرد. با در نظر داشت آنچه در افغانستان می گذرد در بحث ها زیاد شامل نیست، اما در واقعیت تحقیق یا پالیسی نشان می دهد که اعضای ناتو واقعا می خواهند سهم زنان و نقش مهم آنها در آینده مطرح باشد. این مسئله در بحث برای ما آموزنده است، به خاطر که آنچه را که پالیسی زنان و صلح امنیت تقویت می کند و بسیار اهمیت دارد این است که بی‌ثباتی، جنگ و بحران به خصوص روی وضعیت زنان و دختران تاثیر میگذارد. درک کنیم و تشخیص دهیم. ما مسئولیت هایی داریم که یقینا جامعه بین المللی باید روی مسئله زنان که در خطوط مقدم مبارزه قرار دارند تمرکز نمایند. زنان بار سنگین جامعه را به دوش میکشند. فکر میکنم بسیار مناسب است وقت در مورد افغانستان صحبت میکنیم. در چارچوبات زنان صلح و امنیت که برای جامعه بین المللی اهمیت دارد و موضوع زنان بپردازیم.
وزیر خارجه بلژیک در صحبت هایی که در مراسم به عنوان زنان و صلح و امنیت در نشست ناتو در واشنگتن برگزار شد، گفت که باید به وضعیت زنان افغان توجه صورت بگیره. همینطور وزیر خارجه ایالات متحده هم در سخنرانی خود گفت که جامعه جهانی باید بر طالبان فشار بیارن تا پالیسی‌های خود در برابر زنها و مردم افغان معکوس بسازن. به نظر شما آیا این راه درست برای تغییر رفتار طالبان در قبال زنان و در کل در برابر مردم افغانستان است؟
ما در مورد اینکه بر طالبان تا چه حد قدرت نفوذ داریم صحبت کردیم. یکی از دلایلی که در برابر ملل متحد در مورد نشست دوحه در مورد افغانستان اینقدر خشم وجود دارد این بود که واقعا جامعه جهانی در قسمت معامله با طالبان باید چی کار کنند. اما زمان تصمیم گیری آنها طالبان را دعوت کردند، اما از آنهایی که در افغانستان از جانب طالبان سرکوب می شوند و به طور سیستماتیک از جهان حذف می شوند سهم نداشتند. طالبان تلاش می کنند که زنان را از جامعه حذف کنند، چی کار و تحصیل باشد یا گشت و گذار یا داشتن محرم و هر چی در بیرون چهارچوبات خانه باشد برای زنان ممنوع قرار داده شده است. نباید این مسئله پذیرفته می شد و یک نشست ملل متحد به اساس آنچه طالبان خواستند برگزار گردید. وقتی سخنگوی طالبان پرسیدند که چرا زنان در میز مذاکره نباشند و گفت مسئله داخلی است و جامعه جهانی حق ندارد در مورد مسائل داخلی ما و شریعت اسلامی مداخله کند و ما همه می دانیم که آنان تعبیر افراطی از شریعت دارند. به همین خاطر آنها در کنفرانس شرکت کردند و زنان سهم نداشتند. برخی از مسائل به شمول معضله اقتصادی مطرح شد، اما از هر افغان که بپرسید برایتان میگوید که چرا زنان در میز مذاکره با طالبان به خاطر بحث در مورد حقوقشان نبودند و آنها به عنوان اعضای جامعه می توانند مسائل اقتصادی را بحث نمایند که بر زندگی آنها تاثیر مستقیم دارد. به نظرم بسیار جای تاسف است که ملل متحد همچون تصمیم را در قبال زنان افغان گرفت. من با گروهی از رهبران زن در جهان در یک نشست اروپایی بودم و بحث در مورد زنان افغان مطرح شد که چرا در همچون نشست حضور نیافتند. نمایندگان زن شماری از کشورها فوق‌العاده خشمگین شدند که این کار از جانب ملل متحد در سطح بین المللی نادرست بود، بخصوص این که در مغایرت با منشور ملل متحد و چارچوبات زنان سال و امنیت قرار گرفت، در حالی که ملل متحد به تامین حقوق بشر متعهد است. در بین سایر افراد ما هم پیام خود را که این پروسه نادرست نشر کردیم، اما در هر حال ملل متحد نشست را به خواسته طالبان و میل آنها برگزار کرد تا آنها در نشست حضور پیدا کنند.
طالبان رفتار شده در قبال زنان افغان تغییر ندادند و آنها انتظار به رسمیت شناختن در سطح جامعه جهانی دارند. شما رقابت ها را بین ناتو و سایر کشورها مثل روسیه، ایران و چین در قبال افغانستان چطور ارزیابی میکنید؟
این مسئله بسیار مهم است، به خاطر که یک از چیزهایی که شما مکررن میشنوید این است که اقدامات طالبان در برابر زنان و دختران باید به مساوی اپارتاید جنسیتی درک شود. در مقایسه با آنچه که تخطی ها از حقوق بشر در آفریقای جنوبی به حیث اپارتاید نژادی شناخته شده بود، تلاش های مهم برای تنظیم یک قانون بین المللی مرتبط به اپارتاید جنسیتی مربوط به اپارتاید جنسیتی در جریان است که به طور یقینی آنچه که در افغانستان اتفاق می افتد نیز در آن شامل شده می تواند. ریچارد بنت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد اخیراً گفت که ما باید از هم ابزار خود استفاده کنیم، اما ابزار زیادی در دست ما نیست، باید آنچه داریم استفاده کنیم. یک از این راه ها کدگذاری اپارتاید جنسیتی است و دوم تامین عدالت از طریق محکمه بین المللی عدالت است. نشان دهد که اعمال طالبان در مغایرت با این قانون بین المللی قرار دارد. افغانستان عضو کمیته محو خشونت و تبعیض علیه زنان و باید هر نوع تبعیض علیه زنان را از بین ببرد، اما وضعیت هر روز بدتر شده است و ما وقتی از این ابزارها استفاده کنیم شاید به طور آنی تغییر را در وضعیت افغانستان ایجاد نکند، اما پیامی به جهان می فرستد که همچون رفتار طالبان با زنان نباید عادی سازی شود و نباید در جهان متمدن پذیرفته شود و ما آن را نادیده بگیریم و در هر حال با آنها معامله داشته باشیم.
قدرمنو لیدونکو ستاسو د ملتیانا ډیره زیاته مننه. دا خبرونه هم همدلته پای ته رسیږي. تاسو دا او زموږ نورې بیلابیلې خپرونې په ساتلایت او د امریکا غږ په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدلی شئ. شپې او ورځې مو په خیر او تر بیا مو څښتن مات.
په دې خبری ټولګه کې د افغانستان د جګړې ارزونه د امریکا د کانګرس لخوا ټاکل شوی کمیسیون استعمایا غونډه کړي. چارواکي وایي دوی د راتلونکو جګړو لپاره د افغان جګړې د تجربو نه سبق اخلي. د بنو ولسی لاریونونه د بشري حقوقو ځینو ملاتړو او سیاستوالو د خیبر پښتونخوا په بنو کې پر لاریونوالو ډزې غندلې دي. خلک وایي دوی امنیت غواړي. او د امریکا فضایی ماموریتونه نیویارک کې مو د اپولو د فضایی بیړۍ موزیم ته بیایو چې ګڼ شمېر مینوال لري. د اپولو بیړۍ 55 کاله وړاندې سپوږمۍ کې ښکته شوه.
السلام علیکم خراغلاست. نن شنبه د جولای 6 نیټه ده. تاسو دا اوس موږ نوري خبرونه په ساتلایت او د امریکا غږ په ټولنیزو رسنیو کې عملی دلای شئ. ستاسو قربان زحمت شي کېبیم. د امریکا کانګرس یو کمیسیون ته دند سپارلې چې په افغانستان کې د واشنگتن د شلکلنې جګړې ارزونه وکړي. د دې کمیسیون یو مشر کالین جکسن یو استمعي غونډه ته ویلي چې د دې ارزونې لوی موخه په راتلونکي کې د تجربو نه استفاده ده. د افغانستان د مخکنی جمهوریت نظام د سولې او مرکچی نادر نادری د استمعي غونډې برخوالو ته ویلي چې امریکا د افغان حکومت د کمزوري کولو پرته هم کولای شو له افغانستان څخه ووزي.
په افغانستان کې د امریکا د شلکرین جګړې د ارزونې لپاره د امریکا د کانګرس لخوا ټاکل شوی کمیسیون خپل لومړنی استمعي غونډه وکړه. د دې کمیسیون یو مشر کالین جکسن وویل حساب ورکول د دې ارزونې کلیدي موضوع ده، خو ډیر تمرکز به یې پر دینی وي چې د چا ستاینه وکړي او چا ته د ملامتۍ ګوته ونیسي، بلکې غواړي د تجربو داسې یوه نتیجه ترلاسه کړي چې د راتلونکو جګړو لپاره یو درس شي.
What the commission seeks to do
هغه څه چې کمیشن یې په لټه کې دی دا دی چې په افغانستان کې زموږ د نسل د قربانیو په اړه پوه شي او سپارښتنې ترلاسه کړي او په حق له د امریکا ځوان نسل ته معلومات وړاندې کړي چې کېدای شي په راتلونکو مداخلو کې ورڅخه ګټه واخلي.
دغه شپارس کسیس کمیسیون چې مخکې ټاکل شوی لږ تر لږه 2 کاله به کار وکړي او خپل راپور به د 2016 کال تر اګست میاشت پورې چمتو کړي.
They will all feature
ټول بیلابیل د ریزونه او نظریات لري چې هدف د تیر په حق له پوهیدل او په خټوګه د راتلونکو اقداماتو تر سره کول دي. غواړم دا په واضح توګه روښانه کړم چې تاسو د افغانستان په جګړه کې ونډه درلوده او د ویلو لپاره څلارینو مونږ به تاسو ته وخت درکړو.
د افغانستان د مخکنی جمهوری حکومت د سولې مذاکره کوونکو هیئت یو غړي نادر نادری د استمای غونټو ویل امریکا کول شو پرتل دی چې د افغانستان حکومت تضعیف کړي او طالبان سره مذاکره وکړي له افغانستان ووزی. خاغلی نادری وایي امریکا په افغانستان کې د خپل حضور پروسته او کلو کې پرتل دی چې د افغانستان حکومت سره مشوره وکړي. په یواز توګي طالبان سره مذاکره پیل کړه څو په ډاډمن توګه له افغانستان ووزی. نادر نادری له دې کمیسیون څخه وغوښتل چې د امریکا او افغانستان د روابطو په اړه د پخوانیو امریکایي جوپرو ډیپلوماټانو رول هم وارزوي.
د افغانستان حکومت سره د سردیرو د وټلو په نورو ممکنه لارو په خبرو کافي وخت تیر نه شو. یو مهم عنصر د شفافیت نشتون وو. د افغانستان حکومت نو ویل شوی چې مونږ وزو او دا واحد هدف دی. کله چې د سولې بهیر پیل شو په دې اړه وویل شول، خو په پیل کې په هکله یې څه نه وویل شوی. نو مذاکرات چې باید پر دې متمرکز وای نور څه متفاوت کېدای شي. یوازې په دوحه کې د طالبانو سره په مذاکراتو متمرکز وو.
سرال دی چې د امریکا له لوري د سولې مذاکره کوونکو ټیم په خوانی مشر زلمی خلیزاد په دې ارتب سره نه د کړې، خو د سولې د مذاکراتو پر مهال تل د مذاکراتو په اړه د مخکلي جمهوریت حکومت مشان ته معلومات وړاندې کړي دي. په افغانستان کې د امریکا په خوانی سفیر رونالد نیومن دی ورته ویل چې په 2001 کال کې د بن کانفرنس د طالبانو نه غوښتل یو تیروتنه وه.
By my count we had 10 different policies in our
tour. زما د حساب له مخې په افغانستان کې په شلو کلونو کې لاس بیلابیلې تګلارې موجودې وې. د هرې تګلارې موده 2 کاله وه. د کوربه هیواد سره له مشورې او ملاتړ پرته ځینې وخت په تګلارو کې بدلون د واشنگتن لپاره ستونزمن و. له سیاسي پلوه چې په هغه وخت کې څه ممکن و، تاسې باید په هکله رښتینې اوسئ.
د رویټرز د راپور له مخې د افغانستان په جګړه کې چې پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 11 له تروریستي بریدونو وروسته پیل او د 2021 کال په اګست کې پای ته ورسېده، د امریکا د پوځ شاوخوا 8 لک پوځیانو په دې هیواد کې دندې ترسره کړې دي.
د جګړې په ترڅ کې 2238 امریکایي پوځیان وژل شوی او نږدې 20000 نور ټپیان شوی دي. د خپلواکو سړونو شمیرې ښیي چې په دې جګړه کې د افغانستان د ولسی وګړو او د دې هوا د امنیتي ځواکونو د وژل شوی غړو شمیر له 100000 اوړي. وحید فیضی د امریکا غږ.
سیمه تر غرزو په پاکستان کې بلا بلو سیاسي ګوندونو د بشري حقوقو ادارو او مدني ټولنې بنو کې د ولسی پاتون پر وړاندې د امنیتی ځواکونو د پکلا کغندل دي. د بنو ولسی پاتونوالو اعلان کړی چې نن شنبه د دغه پیښې په ضد احتجاج کوي. زورګونو خلکو د جمعې په ورځ واټونو تر اوتل او په سیمه کې د امن او ټیکاو غوښتنه وکړه. د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین د عالمخې په دغه احتجاج کوونکو پاوځ مخامخ ډزې کړي چې دوه کسان پکې وژل شوي او تر شلو زیات ژوبل شوي دي.
د احتجاج په ضلع کې د امن په پلوي او سیمه کې روان خراب امنیتی وضعیت پر ضد وو چې په زرګونو خلکو پکې برخه اخیسته ده. دوی د لارین پر مهال د عزم استحکام په نوم عملیاتو مخالفه سیمه کې د امن دپاره او دغه سیمه د هر ډول وسلهوالو څخه پاکولو نارې وهلې. بنه کې د احتجاج په وخت د سیمې ټول بازارونه او کاروباري مرکزونه تړلې وو.
د امیر د وینې سودا کړې ده، د امیر د وسایل غل دي، و دغه کومینه د خپل تاریخ پیچې د باندې د خورې کومینه چې د تډر غړ تاریخ لره ته دا سه هوایی کوم نه یدا ته تاریخ ته د فلور نه ک تاریخ یدا چې دا شاعر پار غصب په سر وتل دا او غصب ته شکست ور کړا دا.
په بنو کې ځای خلکو سیاسي او مدني فعالو او تاجرانو په ټوله ضلع کې د نا امنۍ پر ضد او امن د پاره د احتجاج او کاربندیز اعلان په 15 جولای په بنو کې په پوزي چاونې د برید ورستا خړې فو پوز ویلو په یاد برید کې اته پوزیان او لاس برید کول کې وژل سفي. د ننني احتجاج او کاربندیز ته د زرګونو پښمیره کې خلک د بنو شهر احتجاج لراټول شریف او تر هغه ورسته لشار څخه نږدې 15 کیلومتر لري ختیځ سپورتس کمپلیکس ته ونډه طرف روان شول. دی وای نیم په کوهاټی گیټ او نیم په پراټی گیټ باندې روان وو. خود کوهاټی گیټ په لار چې چوڑې پرته ده او د چسرنګ د میرانشاه سړک ته وتلی هلته پرې ډزې وشوي او د ډزو په باوجود خلک سپورتس کمپلیکس ته روان وو او چې هلته ورستل نو هلته هم پرې بیا ډزې وشوي. اجي چې کوه
واکې اوسه دا د سوچ سم نیمه سره اوسه می دې د شتګردي سره او فټه فری سره می سکه سم دغه خلاف می جوړه دغه سکون امن دی پر اوروتری دا چې چاو کول ډیر باندې وکړه او می دې خپل کسان چې ګرځات یا په ډیر باندې رہی وي ان شاء الله می د سپټال ته سي هغه یو کس ان شاء الله می پوښتنه کوي.
بنوزلی روختون سروا کو ویلي روختون ته پډز لګیدلې یو وش کسان ورور شوی دی. د پښتون غورنې ورزنګ مشر منظور پښتین په ایکس پوسټ کې داوا کړي د امن لپاره مظاهره کوونکو باندې پوز ډزې کړي دي او غنو کسانو ته مرګوب له اړه فلته. پښتین دی پېښه پر ضد احتجاجونو اعلان هم کړی دی. روستی راپورټونه وایي تر ډز وروسته بیا سپورتس کمپلیکس ته د زرګې د پاره ځای خلک ونډ شوی دي.
اپریشن چې حکومت اعلان کړی دی داغه د پاره حکومت لګیا دی یو سوچ سمجه منصوبه تا هغه حالات برابرې بنو کوم مخکوم اپریشن نه متاثر وو. زمونږ په خوا کې شمالي وزیرستان دلته کې بکاخیل جنی خیل دا زمونږ غوند کې قومونه دی غټ غټ دا د اپریشن نه متاثر دي. مونږ د بنو ټول قوم دا مطالبه ده چې مونږ څه کیسه اپریشن ته تیار نه یو.
بنو کې دا احتجاج په داسې وخت کې شوی چې 13 میاشت په 20 جون د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د اپیکس کمیټې په غونډه کې په ملک ترهګری او تندروي پر ضد د عزم استحکام په نوم د نو پوځي عملیاتو منځوري ورکړې ده. ادنان
د بنو د پیخي او روانو حالاتو په اړه د آزاد خبريال سمي يوسفزي سره خبرې کوم چې د پسکایپ پروګرام سره عملګرا شوه. ده جناب يوسفزي صاحب سلامونه، په خیر راغلي. د ریاست او یا نظام او ولسی خلکو ترمنس اختلاف په څه ده؟ ولې د خلکو دا غوښتنه چې په سیمه کې امن او امان وي نه پوره کیږي؟
دقیقا خلق د تیرو شلو کلونو په موده کې د پاوز لخوا چې سو عملیات شوي دي هغه د غوی په نتیجه کې چې خلق ډیر زیات وځپل شولو په سیمه کې جګړې وشوې او په لکونو خلق ماجر شولو هغه شکوک او شبهات په ذهنونو کې لري. هغوی دا فکر کوي چې دلته نوري لوب روان دي، د دوی د هویت پر خلاف لوب روان ده. یوازې په پښتنو سیمو کې د عملیات کیږي او تر ټولو دا چې دوی دا فکر کوي چې دا پښتانه یا د سیمې خلک هم د پوز د خوا ځپل کیږي او هم د جهادیانو د خوا یا ټي ټي پی د خوا دغه ډول حالات سره مخامخ دي. نو دا وخت خلک ډیر په تنګ شوي دي. وایي د ریاست د عملیاتو نه هم تنگ شوی دی، د جهادي قوتونو د عملیاتو جګړې نه هم تنگ شوی دی. هغوی امن غواړي او د امن دپاره یې خپل آواز پورته کړی دی. دوی سره بله لاره نشته ده او امن غوښتل کوم جرم نه ده، او د امن غوښتونکو باندې ګوري ورول زما په خیال دا یو ناروا عمل ده چې دا به نور هم د ریاست او د پښتنو ترمنځ
پاسلی رامنځ دکی. صحیح هارو مرو تاسو دا وضعیت لنګدې نه چاري په پاکستان کې چې هر بریټ کیږي نو اسلام آباد بیا د پریګوته د طالبانو حکومت تنسی. د پاکستان د بارنوی چارو وزارت تازه ویلی دی چې طالبانو ته په پاکستان د بریټ کوونکو ځای معلوم ده. ځینې په دې باور دي چې پاکستان هغه څه ریبي چې کرلی دي. فکر کوي چې دا وضعیت ورو ورو د پاکستان له کنټرول نه وځي؟
وګوره کنټرول نه وتل بیل خبره ده. دا یو داسې حالت ته چې شل کاله افغان حکومت او ډاکټر اشرف غنی او کرزی صاحب ورته الزامات یا ثبوتونو سره غوښتنې کولې چې په کابل کې برید وشو. د برید کوونکي آخري ټلیفون په پېښور کې و یا مرامشا کې و، له هغه جنه امر واخیستو. اوس پاکستان ورته شکایتونه کوي. په دغه شکایتونو باندې نه د ډاکټر صاحب اشرف غنی حکومت دوام پیدا کړو، نه د کرزی صاحب حکومت دوام پیدا کړلو، نه به هم د پاکستان مسایل حل شي. مسایل د کور دی، نه دي خلک د نظام خلاف دي. ټي ټي پي یو قوت ده، دوی هلته یو تاریخ لري. دوی په سواد کې سیمې نیولې دي، دوه ځلې په قبایلي سیمو کې پاتې شوي دي، او د حکومت نه همدغه ناراضه خلک دي چې طالبانو په شکل کې راپورته شوي دي. پاکستان حکومت اوس خورا له یو ستر مشکل سره مخامخ ده. دوی دا 15 کاله د افغانستان ټیکا او د افغانستان کې یو ملي حکومت ذکر غوښتلو چې دوی ډارېدل چې بیا به د پښتونستان په نوم باندې او د ډیورنډ په نوم باندې به مشکلات جوړ شي. خو اوس د دوی لوبه مکمل ناکامه شوله. اوس هغه د اسلامپالو یا د طالبانو په نوم باندې هغه نشنلیزم یو داسې قوت ته واوښتو چې ټوپک پر لاس باندې لري. نو اوس یو ډول پاکستان یو ډېر عجیب غریب حالت سره اوخته ده. دوی 15 کاله په افغانستان کې سخت لوبې وکړلې، رژیمونه یې تبدیل کړلو، د افغانستان ولسمشران یې له وطنه وتښتول یا یې په دار وځړول. اوس داسې بېخي چې یو ځل بیا د طالبانو حکومت پر راتګ سره د پاکستان پلخ ښکته شوې ده. دوی هره ورځ د افغان حکومت استازي راغواړي، شکایتونه کوي. حال دا چې 15 افغان حکومت ده غوښتنې کولې چې افغان پاکستان خاوره استعمالي.
نو ستاسو باور دا دی چې پاکستان په خپل وخت کې خپل دنده سرته ونه رسول او د نورو نه هم توقع نشي کولای چې غوښتنې ومني؟
دا د طالبانو مسولیت نه ده. نه دا
طالبان خو دا خبره په کراتو کړې ده چې د پاکستان امنیت پاکستان پورې اړه لري او طالبانو پورې اړه نه لري. په هر صورت د زهرا بلوچ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ویاندې په خبرو کې یو نوی شاده و چې دی ویل چې د پاکستانی طالبانو تمویل کوونکی معلوم دی او په دې باندې افغان طالبان پویږي. یو مهمه پوښتنه دلته مطرح کیږي چې دغه د ټي ټي پی نه څوک مالی ملاتړ کوي؟
ورته ټي ټي پی یو ګروپ ده. دوی زری لري ټول له مشکل ده. د یو ګروپ د پاره چې هغه یو ځل افتدا وکړي، د افتدا کړي ده اشخاص لري، داسې کسان لري چې دوی د پاره قرباني ورکوي، وسلې لري. دوی ډیر زیات داسې مالی امکاناتو ته ضرورت نه لري. دا یو ګوریلای جنگ ده. یو بم ده کې خودل کیږي او $50 یا $100 باندې به ټول بم قیمت وي، یا یو برید ده کیږي سره. دوی نوري لاري لري، دوی د قاچاق لاري.
اما دا کډلم ده خدا د یو هیواد په وړاندې جنگيږي. داسې یو هیواد چې په اټومي وسلو باندې سمبال ده.
ا دقیق دا د اټومي وسلو جنگ خو نه ده، نه د ټانکونو جنگ ده. دا خو د برید او خراب جنگ ده. برید وکړه او ته بم کې ده، او ته کېږي اوس انفجار ورکه څوک ویل په لار باندې. دا غ جګړه نه ده چې ډیر زیات طالبانو له طرفه دا غ جګړه چې ډیر زیات امکانات ته ضرورت لري. بل طرف پاکستان فوز ده، وی فوز ده، وی باقاعده فوز ده، یو ډیر زیات امکانات ته ضرورت لري. او څه چې دا ځل احساس کیږي، ډیر ځل چې پاکستان په قبایلو سیمو کې عملیات کول، د امریکای هوایي ځواکونه یا بي پلوټ الوتکه په خدمت کوي او مالی امکانات یې امریکای ورکول، دا ځل پاکستان اقتصادي لحاظ هغه د ځان سره نه لري. نه د امریکای بي پلوټ الوتکه شته، نه د پاکستان فوج دومره مالی امکانات لري. د دې ورځې نه د دې عمله د طالبانو د قبایلي سیمو نه راوتلې دي. په اصطلاح هغه سیمو ته راغلي چې حکومتي غیر قبایلي سیمې دي، لکه بنو، د ټانګ، د ډیر اسماعیل خان، د ورورو، دغه سیمو ته نږدې کیږي چې په خوا د دوی په کنټرول کې نه وي. دا به معنا ده چې یو څو خوشطه ده چې دوی مالی امکانات برابروي، خو دا امکانات دومره ډیر امکانات نه دي چې خامخا دي
مشکلات. تاسو خبره ده چې داخلي امکانات هم په کور دننه نه ورته برابرېږي، له بهر نه ورته پیسې نه رسیږي.
دقیق هم دوی د قاچاق شته ده، ځینې خلک کومکونه ورسره کوي په عربي هیوادونو کې، ځینې خلک د جهادي خلکو سره مرستې راجمع کوي، نور هم چینلونه لري شاید د نوري لارې ځان سره لري، د خلکو تښتونو لارې دي. زه فکر کوم چې دوی دا امکانات لري، خو دا دومره ډېر امکانات ضرورت نه لري چې حتما یو ریاست ته هغوی سپور.
ډېره زیاته مننه سمی یوسفزی صاحب چې په دې خپرونه کې مو برخه واخیسته. تاسو ته خوشحاله ورځ یا شپه غواړم. مننه. د کوهات په خټینو کورونو کې میشت افغان کډوال وایي چې د سیمه خلک د کورونو خالی کولو ته اړ باسي. افغان کډوال د ګڼو ستوندو سربېره په خپل تنګ کورونو کې خوغ دی، خو د ته چمتونې دي چې کور پرېږدي. زموږ همکارا مسکا سپي د افغان کډوالو یو پنغالي ته ورغلي او په دغه موضوع باندې یو راپور برابر کړی دی.
د کلونو تیردلو سره په بنغالیو کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو حل کېدو پر ځای د دوی کورونه تنگ او اندېښنې ډېرې شوې. د کوهارد د ګمکول پنغالی په هر کور کې شپږو کورنۍ ژوند کوي، خو دوی ته نه د کور غزولو اجازه شته او نه پر خچینو کورونو دویم پور جوړېدای شي. افغان کډوال وایي داز مکه ورته د پاکستان حکومت ورکړي، خو اوس د ځای خلکو لوري د کورونو خالی کولو غوښتنه شوې ده.
بچی میں نہ وہ وقت راغل ساول لکال دلتا ماجر روا وقت یو بچائے میں نو اس میں غن دلتا بچی دی شپک بچی میں دی دا سے پراتی نو سوائے سے کڑے وکی اس من غیران سے مت وہ کو مسلار سو اور پیستا دن خرو بچی چکو بچی شے
دلتا من تقریبا دا 50 سال وخ کال کیگی چ وسیدن کی دلتا ہجرت کو وسو نو دلته اوس دا یو نوټس مونږ ته راغلی عدالت څېړنه د ځمکه والا را لېږلی ده چې تاسو عدالت ته پیش سی وځئ. نو په زندګۍ کې زه په خپله اوسه پورې عدالت ما نه ده کتلی، نه تاڼې ته لاړ یم نه اوسه پورې عدالت ته لاړ یم. نو دلته چې مونږ ته لږ ستونزه په دې پیدا ده چې اندېښنه ده. زه اوس خپله په خپل کور کې مونږ شپه ګورونه اوسو، ټول تنګ یو پراته یو په کور کې. نو دا غستونزه د مونتا
د کمپ یو ملک خان عمر وای دوی د حکومت لوري په ورکړ شوز ما کو ژوند کوي، نو د عام وګړو لوري د کور خالی کولو داوا د منلو وړ نه ده.
نو جسمه کې مالک هغه ورځ راغله ده د پرچی ورکړي مونږ په کلی کې په دولمبري باندې چې د ماته ګوتو ولګوي ما چا سره په ځمکه لانجاده د تر برور سره. نو بیا یو بل تر راغلي دی ګوتې تر لګولې پس لګي بیا پرچ ورته نیولې دولمبری باندې دا کار پکړی دا او چې تاسو د دماده عدالت غوښتي اسی تاسو د مال لازم کونه لسم تاریخ باندې تاسو مال لازم کونه ووځي. نو دا هم خو د خلکو نه چولی او منګه حکومت چولی کیم کې پراته په منګه شه د سیل ځای باندې نه پراته چې کیم نه بهر دا.
دوی وای د افغانانو لوري د کوهارس پیرډاګونه او ځنګل په آبادی بدل شول، خود دوی ژوند بدل نشو.
بل دلته چې مونږ کله راغلو نو دلته دا سپیره ډاګو نپکې اوبوي نپکې د استوګنې ځای وو. حکومت راوستو دلته وای واړوي دغه ته یو کویو په دغه ځای کې دغه کوینه دغه درې وړو کې پونه وبچکلې دا د مونږ زنانه به ټیمان به ا دې غړې ټیمانې دا به پسرونو باندې وړي ار کور ته به دې کوینه وبوړي. سړی دو کوټې لرلې وای گاونډي ته ورکړې وای خپل ځان سره وساتله. نو هغه کې و ساخان ماما چې کوم خبره وکړه زوی ته څوک واده کوي جاینه لري، ورور ته څوک واده کوي جاینه لري. منګه دغه چې یو مشکل سره مخ کی په دغه مشکلاتو کې مونږ وخت یې رو.
د دې ځمکې د مالکیت داویدار جاوید خان امریکا غاک ته وویل چې د ځمکه د هغه د مور په نامه ده او وز د ځای محکمې حکم ته منتظر دی. د افغان کډوالو کمشنری د دې موضوع په تړاو د امریکا غا کړي کې ته ځواب ورنکړ. دا په داسې حال ده چې تیر کال په ګمکول کې اته کورونه د محکمې په حکم نړول شوی وو. مسکا سپای امریکا غاک کوهارت.
په څو شیبو کې د امریکا د ټاکنیزو مونټرولو په اړه یو راپور لرو، خو اوس یو لنډه دمه کوو. بیا هم خراب لاست. د بنگلاديش په مرکز ډاکا کې د امنیتي مامورینو غزمه زیاتې شوې دي چې د حکومت لخوا د کاري فرصتونو د طرح په وړاندې د محصلینو په مشرۍ د اعتراضونو مخاوني سي. د اعتراضونو په لړ کې دی ونې کې څه ناسه یو سل 15 کسه وژل شوې دي. د پنځشنبه را په دی خوا انټرنیټي او د پیغام رسولو خدمات ځنډیدل دي او د نړۍ سره د بنگلاديشانو رابطه په یو ډول پرې شوې ده. پولیسو په هر ډول ولسی غونډو بندیز لګولای ده. بنگلاديش کې د روغتونونو معلومات ښیي چې په اعتراضونو کې زورګونه کسان ټپیان شوې دي. د بی پولو ډاکټرانو اداره وایي چې دوی د شنبې په ورځ د تونس او ایتالیا په سوایلو کې وڅل ویخ کډوال په بو کې د ډوبېدو نه ژغورل دي. چارواکي وایي چې په تیرو څلور وشتو ساعتونو کې د ژغورنې درې ماموریتونه سرته رسول دي. د ژغورنې په باقي عملیاتو کې یو سلنه هاویا کډوال ژغورل شوې دي. د تونس لمړي وزیر د اروپایي هیوادونو څخه وخت چې د کډوالو د مخنیوي لپاره د مرسته وکړي. زورګون کډوال اوس په جنوبي تونس کې پراته دي او هڅه کوي چې د بے وزلې له وجې اروپایي هیوادونو ته ځانونه ورسوي. د امریکا د استازو جرګې غړي شیلا جاکسن لیچه د دیموکرات ګوند غړیتوب یې درلود او د امریکایي اصل افریقایانو او د خځو د حقونو په اړه په ځغړده خبرې کولې وفات شوې ده. د دغه وکیل د مارک خبر دغه کورنۍ د اکسپرتولنیز شبکه کې خبر کړه ده. مېرمن لی تیر میاشت اعلان کړه چې په سرطان اخته ده او درملنه روانه ده. د رسنیو په حواله مېرمن لی په څلور اویا کلنۍ کې وفات شوه. جاکسن لی 15 دورې وکالت کړه او د ورجینیا پوهنتون د حقوقو د پوهنځي څخه فارغه شوې وه. دغه وکیل د خپل کاري دوره پر مهال په قانون ډیر کار کړو چې د ټولنیز عدالت اقتصادي نابرابرۍ او روغتيي مشکلاتو په اړه. د جمهوریت غوښتن کې ګوند ملي کانګره د پنځشنبه په شپه د ولسمشري لپاره د دغه ګوند نومان پخوانی ولسمشر ډانلډ ترامپ وینا پایته ورسېدل. ترامپ ټولونه د ګوند په کانګره کې تیر کړه خو وینا یې په آخري ورځ وکړه. دا د تیرې شنبه په ورځ د نوموړي د وژل کېدو له هڅې وروسته خلکو ته د ترامپ لمړنۍ وینا وه. د امریکا غاک خبريالې کارولین پرسوټي د ویسکانسن ایالت د ملواکي ښار نه د راپور چمتو کړه او تاسو پښتو ژباړه وره.
I proudly accept your nomination for president of the United States.
کانګریټر خپل بهترین شی به وروستي وخت پرېګدي. خو د هغه سلامل چې 15 ورځې مخکې وشول د پخوانی ولسمشر وینا ته هیله زیاتې موجوده وي. ډانلډ ترامپ د هغه درد چې 2 ورځې مخکې په ټاکنیز غونډه کې ورسره مخ شو په مناکس کولو کې خپل وینا په آرام ډول پیل کړه.
واو، واټ واز دات؟
دټس ایشو. یو امر مې و او ما چې سر راپورته کړ سر مې په وینو کې کړو.
د کانګري دونه پر مهال د غنزور د کانګري غړو ته د دوی د نوماند قوت ثبات او دا چې وی وژن کې مرمۍ مخنیوي و نشوي کړای و خودل نو موري دغه ورته عالمانه د باندې د غځولو ژمنه وکړه. ترامپ ویل کدی ولسمشر وای نو نه به د اوکراین او نه هم د اسرائیلو جګړه رامنځته شوی وای.
تایوان، کوریا، فلیپین او ټول آسیا د جګړې د زیاتیدونکو حالت سره مخ ده. زموږ د ځمکې کوره د دریمې نړیوالې جګړې لوري ته په ورو روانه ده. د موجودو وسلو له امله به دا یو بې مخینه جګړه وي.
ترامپ څونه وړاندې په خپل وینا کې ویلی وو خو اوس یې په کار بدله کړې و دا چې مرګ ته څومره نږدې شوی وو وینا یې زیاته مذهبي بڼه درلوده.
زه ستاسو مخې ته په دې ځای کې د خدای په فضل سره ولاړ یم.
یو محکوم شوی مجرم چې پر خلاف څلور دیش قضیه موجود دي. ترامپ د بایدن حکومت د امریکا د قضایي سیستم څخه د وسیلې په توګه په ګټه اخیستنې په زیات انفلسیون او د مخدره موادو او مجرمانو پر مخ د امریکا د پولو په خلاصولو تورن
کړي.
موږ خپل هیواد ته د خلکو راتلل غواړو او دوی باید په قانوني ډول راشي.
د ترامپ سره د اوهایو سناتور جی دانسوینس چې دا اونې د پخواني ولسمشر سره د مرستيال په ګنو منځوي ولاړو.
ارني آی ام ډیپلی اونرډ ټو بی جوائنډ.
لا ترامپ سره میرمن میلانیا ترامپ کانګره کې په لومړي ځل راکار شوه. سیاسي شونون کې جمهوریت غوښتونکو کې ګوندې او نوی ټول شموله پیغام سره ګوري.
Look how diverse we are in some ways.
او ګورې لزنو اړخونو موږ څومره متنوع یو. موږ لزنو اړخونو څومره دوستانه چلند کوو. وګورې دیموکراتان څومره د ګډوډۍ سره مخ دي. وګورې موږ څومره متحد یو او موږ ټاکنې ګټو.
مرچ شنونکو هیله درلو د ترامپ ماغه اندازه په اوره پیغام ورنکړو.
خو د کانګریس نه استازو د نوموړي پیغام محسوس کړ.
ټول خلک سره یو ځای کیږي. مونږ د خلکو ګوند یو. مونږ د ډونالد ټرمپ او جی ډی وینس د ټاکلو لپاره د دې لحظې او د سری څپې لپاره هیجان یو.
د ټرمپ او وینس انتخاباتي کمپاین په دې استازو سربیره خپل پیغام د امریکا بیلابیلو برخو ته رسوي. د امریکا غږ د خبريالې کارولین پریس یو تی راپور غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
دیش دقیقې د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجو نه تر اونۍ مو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمونه تر یو لسو پورې. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لاري په مستقیمه توګه لیدلای هم شئ.
له مالتیاس خمو ډیره زیاته مننه کوم. 1550 کال وړاندې د جولای په شلمه لمړنۍ فضائي بیړۍ اپولو 11 په سپوږمۍ کې ښکته شو. دغه تاریخي ورځ او بیړۍ د یاد او خاطر لپاره په نیویارک کې یو موزیم شته چې ډیر سیلانیان لیدو ته ورځي. په دې اړه د ایوجینی ماسلوف د ریپورت پښتو ژباړه تاسو پام را ګرځوم.
د ځنګلې نمایش د انټرپید موزیم جوړ کړی چې سیلانیان کولی سي د فضائي بیړۍ بیلابیلې برخې وګوري، د ستورمزلو ځنګلې لباس وګوري او حتی د سپوږمۍ څخه راوړل شوی یو ټوټه ته لاس وروړي. د نندارې نوم دی اپولو. کله چې انسان سپوږمۍ ته وخوت، نمایش په یو تاریخي سمندري بیړۍ انټرپید کې جوړ شوی چې په خپل دغه بیړۍ هم د نیویارک یو تاریخي سمبول دی. د دې موزیم یو مسول کېټ ګډ وایي چې د سپوږمۍ او د اپولو د تاریخي ماموریت په تړاو تر ټولو ستر نمایش دی.
هغه شاته د یو ستورمزلي لباس دی، د یو امریکایي ستورمزلي دی. دا په لومړنیو طبي اسانتیاو سمبال لومړنی لباس و او دا د سرخولۍ یا د هلمټ ټوټې دي.
امریکایي ستورمزلي د 1978 کال تر دواویم کال پوری شپږ ځلی سپوږمۍ ته وختل، خو تر ټولو مشهور یې لومړنی سفر او لومړنی ختونکی درې ستورمزلي نیل آرمسترانګ، باز آلدرین او مایکل کولنز دی. نن سبا خو موټری هم په خپل چلیږي، خو فکر وکړی چې 1550 کال مخکې به پرته له کمپیوټري همکاري ستورمزل دمرستر کار څنګه کړی وي.
So this دا د کنټرول ګیر دی، لکه د نن سبا د ګیمونو جویسټیک چې هغه مهال به ستورمزلو په فضا کې بیړۍ مخته او شاته کوله، او دا هغه لارښود کتاب دی چې ستورمزلو باید لوستی وای.
په دې نمایش کې د متحده ایالاتو او پخوانی شوروي اتحاد ترمنځ د فضایي سیالۍ تاریخچه هم بیان سوی ده.
سیالۍ
د فضا وه، څوک کپسول یا د هوا د کارخونې چې ستورمزلې پکې وي جوړولی شي، څوک راکټ جوړولی شي.
د پخوانی شوروي د یو ستورمزلي لباس او د هغوی فضايي خونه سایوز هم نندارې ته ایښودل شوي دي. د زحل فضايي راکټ د انجینیر وینر وان براون خطکش او قطب نما د خروشف او کینیډي ګوتسندنی او د سیالۍ اعلانونه او سپوږمۍ ته د لومړي الوت ویډیو، دا ټول هغه شیان دي چې دغه موزیم مو د 1980 کلونو ساينسي او انقلابي ګډوډیو یا تازه کوي. ایوب خاورین د امریکا غږ واشنگتن.
پښتو خبری خبرونه همدلته پایتر سیګي په سوشيبو کې د ری خبرونه په لګي چې قربانه نجيبه خليل ده. تاسو په لخت سپارم. الله ماش. د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیوي. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو. او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انزور درکوو.